سلامونه او ستړي مسي د مچالېډو په خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ کله کوم هله د سیروغ جوړ او خوشاله بیاس د سر ریپورت مو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ حنیف پښتن څلور کال وروسته له بنده خوشي سوي دی. د دې ترڅنګ په کراچي کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو د نیولو په پښین کې د روغتیا پالانو پرلت او نور یو شمېر ریپورټونه لرو، خو په پایل کې به د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړو. سرټکی د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان حنیف پښتن او فهیم وزیر وکیل وایي چې هغوی تر څلور کلن درسته له زندانه خوشي شوي دي. هلته د سند حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچي څانګې مشر په ګډون یوولس کسان نیولي. په هند کې د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې د مالی وزیرانو او مرکزي بانکونو مشرانو غونډه د یوکرین جګړې په اړه د اختلافاتو له کبله له موافقې پای ته رسیدلې ده. او سم د خبرونو تفصيل، د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ فعالان حنیف پښتن او فهیم وزیر وکیلان وایي چې دوی دواړه له زندانه خوشې شوي دي. عرفان پیرزاده نن تر عدالتي کاروایي وروسته مشالې ټول چې د بنو عدالت قاضي پر هغوی لګېدلې تورونه ناسم وبلل او د دوی د بری کولو حکم یې ورکړ. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتن هم پر خپل ټویټر پاڼو او فیسبوک پاڼو دوی د خوشی کولو خبره کړې ده. د سند حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچي څانګې د مشر په ګډون یوولس کسان نیولي او د یوې میاشتې لپاره یې د جکبابات جیل ته لږلې دي. د سند د کورنۍ چارو وزارت یو چارواکي پرون د نوم نه ښودلو په شرط مچالې ډول چې د غورځنګ د کراچي د مشر نورلا ترین په ګډون یې په یوولس کسانو د درې ایم پی او لاندې مقدمه درج کړې دي. د چارواکو په وینا دغه کسانو په سهراب ګوټ سیمه کې د حالاتو خرابولو هڅې کولې چې پولیس یې نیولي او د اګست تر شپاړسمې یې بندې کړې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منځ پښتون پرون مچالې سره په خبرو کې تور پورې کړ چې ریاستي ادارو په نږدې میاشتو کې د پی ټی ایم په لسګونو فعالان نیولي او پر ضد د دروغو د پوینا مقدمه جوړ کړی دی.
سیاسی خلکو ته په بد سترګه قتل کیږي، هغه خلک چې د انساني حقوق خبره کیږي دوی هغه په تری ایم پی او کې هم بند کوي او هغه حالات ته ملک ته یو تریټ ماري. دوی ملک د انساني حقوقو په وایلیشن چلول غواړي.
بلخ د سند حکومت د اطلاعات وزیر شرجیل میمن پرون مشالې ټول چې څوک هم د قانون پر ضد کار کوي یا د حالات خرابولو کوشش کوي نو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. پولیس وایي په سواد کې د پاکستان تحریک انصاف دوه مخکشان په عدالت کې د حاضري پر وخت نیولې دي. د منګوري پولیسو مشر ډي اس پي امجد علي نن مشال ریډیو ټول چې د پی ټی آی د منګوري شاروال شاهد علی خان او د ملکن ډیویژن ځخه د خیبر پښتونخوا اسمبلی په خوانی غړی فضل حکیم گرفتار شوی دی. نو مړی ول چې دواړه مشران هغه محل ونی وسو چې د ترګری مخنیوي عدالت یې ضمانتونه منسوخ کړل. پر دواړو مشرانو د مې نه همې د پیش پټړاو د ترګری ضد عدالت د خلکو پارولو او د بغاوت مقدمه درج کړې دي. دواړو تر گرفتاری وړاندې ضمانت اخیستې وو چې نن په عدالت کې حاضر سول او عدالت یې د نیولو امر جاری کړ. پولیس وایي دواړه مشران د منګوري پټانه کې بندي او د پلوټون لپاره عدالت څخه د جسمانی ریمانډ اخیستو درخواست جمع کړی دی. په پاکستان کې یو سل او پنځوست یونیورسيټي کالجونه او تعلیمي ادارې غیر قانوني ګرځول شوی دي. د هیواد د لوړو زده کړو کمیشن هایر ایجوکیشن کمیشن نن پر وپاڼه د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو د غیر قانوني او ناپیژندل شوو کیمپسونو فهرست خپور کړی دی. د ایچ ای سی په وینا په دې ادارو کې د هر ډول درجه پروګرام زده کوونکي ډیګریانی به په رسمیت نه پیژندل کیږي. زده کوونکو ته سپارښتنه شوی چې په پیریس کې شاملو تعلیمي ادارو کې داخله ونه کړي. او یو بل خبر، په هند کې د شل هلوی اقتصاد لرونکو هیوادونو د ټولنې جی 20 د مالی وزیران او مرکزی بانکونو د مشرانو غونډه د یوکرین جګړې په اړه د اختلافاتو له کبله بې له موافقې پای ته رسیدلې ده. د جولای پر 13 د ګجرات په ګاندینګر کې تر دوه ورځو خبرو وروسته شریکه اعلامیه خبره نسوه او پر ځای د قربهین د خزانه وزیري نرملا سیتارامن د غونډي لنډیز او د پایلو سند خبرولو ته اړسوه. نو مړي تر غونډي وروسته خبر اعلان ټول چې خپل لنډیز زکه خبر کړي چې د ټوله نګړي هوادونه د روس او یوکرين جګړې په اړه ګډه ژبه نه لري. دغه په خبره د جګړې بیانولو او تشریکولو ژبه مستقیما په انډونیشا کې د جی شل ټولنی د پروسژنی سر مشریز اعلامی اخصصوی ده چې د مالی وزرانی د بدلولو واک نه لري. سیتا رامن وای په دې اړه به پریکړه سش کال په سپتمبر کې په نوی ډیلی کې د هغې ټولنې په سر مشریزه کېږي. د هند د مالی وزیر زیاته کړه چې په غونډه کې د خوړو مصونیت یا امنیت مهمه موضوع وه. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ فعالان حنیف پښتین او فهیم وزیر خوشی سوي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ مشر تور پورې کړی چې د کراچي پولیسو لخوا نیول سوي غړي په زندان کې په تکلیف کې دي.
چې په جکاباباد جیل کې په انتهایی سخت تکلیف کې دوی ساتلی شوي دي، نو هلته دوی په ډېر وړو کې یو سیل کې بند کړی دي.
د بلوچستان په پښتون مېشه سیمه کې د روغتیا پالانو پر لته دوام لري، خو غوښتنې څه دي؟
مین غوښتنه د کرونا د پیسو ادایګي ده. دویمه دا ده چې سنټرانو کې د ولاړ سي پسند او ناپسند په بنیاد باندې هیلت امپلایز حاضري او غیر حاضري لګي.
د افغانستان په کندهار کې پاکستانی روپی استعمالیږي، خو کاروباریان وایي چې له دې وجه پر کاروبار منفي اثر شوی.
کاردار خو نو سبا زیاته پروډکشن ته کیږي، کورته سي اکثر سي په دوه حکومت زیاته والی سي بعد افراوال ولاري بیا کاروبارونه سميږي.
یو شمیر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوښاست. لومړی رپورټ ته براسو او هغه هم په سند حکومت د پښتون غورنی غورزنګ د کراچي څنګه د مشر نور لا ترين په ګډون یو لس کسان نیول او د وی میشت لپاره د جک بابا زندان تاسو ولې دي. چارواکي وایي چې د نوڅو کسان پر ضد د 3 ام پی او د لاندې مقدمه درج کړی دی. بلخوا د غورزنګ مشر منظور پښتون وایي چې ریاستی ادارو په نږدې میاشتو کې د پی ټی ایم پلسګونو فعالان نیولي او د دوی پر ضد د پوینا باندې دروغو مقدمه جوړ کړي. خو سند حکومت د اطلاعاتو وزیر شجیل میمن بیا ویلي چې څوک هم له قانونه سرغړونه کوي یا د حالاتو خرابولو کوشش کوي نو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. نور تفصیل د نیاز علي په ریپورت کې.
دا کورونو چارو چارواکي د مشال لیډیو سره د نور الله او نور کسانو د نیولو او جک بابا زندان ته د استولو امر کاپی هم شریک کړي چې بکه ویلې شوی دغه کسانو د خار په سوراب ګوټ سیمه کې د حالاتو د خرابولو هڅه وکړي چې په اړه پولیسو اقدام وکړو ونیولې شول او د یوې میاشتې لپاره یعنی د اگست 14 نیټې پورې جک بابا جیل کې به بند وي. په دې کسانو کې د پی ټی ایم د کراچي مشر نور الله ترین، محمد عثمان الیاس، محمد هاشم، اکرام الله، قسمت پشتین، عزیز اللہ پشتین، بخت اللہ، مدی الرحمان، یار محمد او محمد اکرم شامل دی. بلخوا پا کراچی کی دا پی ٹی ایم ویان روید اللہ دا جولائی پا اتلسم بیا مشال لیڈو تویلی.
دنن دریور جمخ کے دا پی ٹی ایم سین صوبائی صدر مشر نور اللہ ترین و ورسرا دا تحریک نہ نور ملگری کراچی سوراب گوڑ تانی نا پولیسی ونی ول. بیا مونگور پسی پا مختلف و تانو کی معلومات وکلل پس خو مونگ تحیس معلومات تر لاسا نشمن چی دوی پا کم زی کی ساتل شوی دی و پا کم تانا کی دوی موجود دی. بیا نن سلورم او رز دا چی مونگ تاندازه وشوا که دا غز مونگ ملگری دوی طول د کراچی نه جکب آباد چې کوم جیل دی هغه جیل ته دوی استولی دي او دا کار دوی د 16 ایم پی او چې کوم قانون دی دا غا قانون تحت دا کار دوی کړی دی.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د جولای 14 مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې د غورزنګ د کراچی مشران او پلویان د ریاستی ادارو لخوا په غیر قانوني توګه نیولې شوی او چې کله د دوی په ضد ورته کوم ثبوت میلاو نشو نو وسی د ایم پی او د مادي لاندې بند کړي.
چې په جکب آباد جیل کې په انتهایی سخت تکلیف کې دوی ساتل شوی دي، نو هلته دوی په ډېر وړو کې یو سیل کې بند کړی دي. نو دغه حالات دا دلته د انساني حقوق یو لوی یعنی توهین دی. په دې ملک کې د انسانانو حقوق نه خوندي کیږي، سیاسي خلکو ته په بد سترګه قتل کیږي، هغه خلق چې د انساني حقوق خبره کیږي دوی هغه پتري ایم پی او کې هم بند کوي او هغه حالات ته ملک ته یو تریټ ماري دوی ملک د انساني حقوقو په وایلیشن چلول غواړي.
خو بل خو په کراچۍ کې د پاکستان سپریم کورټ قانون پوها وکیل صلاح الدین ګنڈاپور وی چې حکومت څوک هم د دې قانون لاندې د دریو میاشتو لپاره بند ساتل شي خو د بند ساتلو علت په خای
دا چې کوم قانون دې دخته وای مینټیننس اف پبلک آرډر دا د ایوب خان په دور کې چې کوم دې کنا پاسو او تروسا پر موجود دي دی یو دې 3 ایم پی او او بل دې 16 ایم پی او 3 ایم پی او دوی حصے دي یو یې سای نظر بندی دا د سیاسي خلکو د قانون لاندې درې میاشتې پورې حکومت څوک هم نظر بند کولای شي لیکن دا هغه وجوهات ورته خي.
بلخوا د سن حکومت د اطلاعات وزیر شرجیل انعام مند د جولای 13 د مشال ریډیو په پښتنه یوازې دومره ویلي چې څوک هم د قانون په ضد کار کوي یا د حالاتو خرابولو هڅه کوي چاته زیان اړوي نو قانون به پرې عملی کیږي او دا د حکومت ذمہواری ده چې امن په ځای وساتي. په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې لدی وړاندې هم څو ځلا د پی ټی ایم مشرانو پلویان د پولیسو لخوا په دې ډول نیولې شوې دي. د جون په 13 په شمالي وزیرستان کې د غورزنګ مخکخ او له جنوبي وزیرستان د قامي اسمبلی غړي علي وزیر نیولې شوې وو او بیا د جون په 14 ضمانت منظور شوی. تر دې وړاندې د جون په 14 د ډر اسماعیل خان صدر تانی پولیسو د غورزنګ بل مخکخ علم زیب مسجد او د هغه خوري محمد سجاد لخپل کورا گرفتار کړی وو او دا وای کړی و چې د هغوی سره چرس نیولې دي. د هغوی ضمانت د جون په 16 وشو. هم داراز د مای په 13 امنیتي ځواکونو د پی ټی ایم د شمالي وزیرستان رابطکار عید رحمان وزیر جلال خان او زیکم وزیر هم نیولې چې تر اوسه نه دي خوشي شوی. پی ټی ایم د خپل پلویانو د نیونې په ضد په وزیرستان پیښور اسلام آباد کراچۍ کوئټه کې وار په وار احتجاجي مظاهری هم کړي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
تاسو د نیاز علي ریپورت واورید. خلک څنګه په خبرونو کې واوریدل د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکشان حنیف پښتین او فهیم وزیر نن د بنو له زندان څخه خوشي سوي دي. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې عمر وزیر دی چې هغه هم عدالتي اوریدنی او بیا زندان ته ورغلی وو او را سره د ټلیفون په لاین دی. عمر وزیر تاسو سره کله وایم که مهرباني وکړي د دې لږ تفصیل راکړي چې دا څنګه وسو.
مننه. بالکل حنیف پښتین او چې کوم دی دغه اوس اوس د جیل نه د بنو د زندان د غرنګ فهیم وزیر چې دواړه په یو کیس کې نیول شي وو سلور کال شپاړس ورځې دوی په دغه زندان کې پاتې شول. دا غیر هیو شو په خپل مونږ مو اوس هغه جیل ته چې کوم دی دننه ورغلی وو د جیل نه بهر راوتل اوس پر سړک باندې روان دي. بنو ټاون شپ دلته چې کوم شادي حال دی هغه ته راځي. هلته یو غونډه ده. دغه دوی چې کوم وکیل دی عرفان پیرزاده داغه په وینا چې دغه کیس د سلور کال شپږس ورځې دوی په دغه کیس کې کم لګیا وو. بل اخره د په وینا دغه کیس کې ضمانت نه بلکې پورا دوی بری شول. دغه کیس ختم شو او دغه دواړه چې کم دی په دغه کیس کې د عدالت لخوا چې دوی په دغه کیس کې انوال نه دی د دوی دغه چې کم کیس کې او د ملزمو پاغه کې دا نن اوریدنه چې کومه ریحیو شو دا اوریدنه نه پس پاغه کې دا وویل شو د وکیل په وینا چې دوی پدغه کیس کې بریا تر لاسه کړه. یعنی دوی پدغه کیس کې ګناګار نه دي. په دوی باندې تور پورې شوی او سلور کال شپږس ورځې وړاندې چې دوی کله نیول شي وو د پولیسو لخوا چې په دوی باندې کومه چپه وهل شوی وو چې پاغي کې د دوی لخوا ډزې شوې دي چې پاغي کې یو د پولیس سرتیری او د غرنګ د ادارې کس وژل شوی دی او یو بل ژوبل شوی وو. او پښتون ژغورنې غورزنګ او د غرنګ د هني پښتون کورنۍ دغه تورونه رد کړي ول او مسلسل دغه عدالتي او د غرنګ قانوني جنگ یې کولو دوی په وینا بل اخره چې پاغه کې دوی پریا تر لاسه کړو نن هغه خوشی شو.
عمر وزیر تاسو
په موقع باندې
تاسو کې خبره پوره کې بیا ز سوال کوم
د سره په موقع باندې دا وخه د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین هم اوس را ورسېدو چې هغه یې رسیو کو هغه نه وړاندې د ملي جمهوریت غورزنګ محسن داوړ چې هغه جیل ته دننه ورغلی وو هغه یې راوېستلو باري خلکو ته چې کم دی راوسو هغه په موقع رسېدلې دي. دغه رنګ د ملي جمهوریت غورزنګ او د پښتون ژغورنې غورزنګ نور چې کم مشران دي مخکشان دي هغه هم راغلي دي او هغه ټول په دې باندې خوشحالي کوي. حنیف پښتین لږ په څو خبرو کې هلته وویل
ته جیل ورغلی وی خپل مهنه پښتون ولیدای چې د پڅه حالت کې او د څه خبره وکړه.
لنډ دو خبرې سره پوکړه چې ډیر اوته دی الته جزای ته ورسی نورې خبرې به الته کوي خو سره په دومره ول چې بل اخر هغه خپل قانوني جنگ چې کم دی هغه وګټلو هغه به ګناه ثابت شو پاغه باندې نن ډیر هغه دواړه خوشاله دي فهیم او هانی پښتین.
عمر وزیر ډیر ډیر مننه او تاسو په دې اړه تفصیل راکړي چې بیا نور تفصیل او ریډونکو سره به شریکو شو وخت ورته غواړو د خدای په امان. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او سی بل موضوع ترازو د خیبر پښتونخوا د کورنی چارو اداره وایي چې پولیسو ته اوس هم د نهمې مئی د احتجاجونو پر مهال سرکاري املاکو ته د تاوانونو رسولو په تړاو له 2000 څخه زیات کسان مطلوب دي چې پکې تر ټولو زیات کسان له ډیر او بنو زخه دي. د پاکستان تحریک انصاف صوبای ویان بیرستر سیف مشال ریډیو ټول چې پولیسو هغه کسان هم نیولي چې تحریک انصاف ګوند پرسته کوي، خو بلکې د خیبر پښتونخوا د نگران حکومت ویان فیروز جمال مشال ریډیو ټول چې د ککړو کسانو د شناخت ذمہواری د نادرا محکمې تور کړې او پولیسو د هغوی په معلوماتو کسان گرفتاروي. نور تفصیل له پېښور د عظمت علي شاه په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا د کورونو چارو اداره وایي چې پولیس ته اوس هم د نهم مئی په احتجاجونو کې لا 2000 زیات کسان مطلوب دي. ادارې په خپل راپور کې ویلي چې په احتجاجونو کې شریک 8000 او 3000 کسانو شناخت لا نه دي شوی او د 3000 ملزمانو کیسونه فوجي عدالتونو ته لیږلي دي. د پاکستان تحریک انصاف صوبای ویاند بیرستر سیف مشال ریډیو ته وویل چې د کوم کارکون په کور د پاکستان تحریک انصاف جنډوي نو هغه کسان اوس هم گرفتاروي او هم دغه شان مقدمو کې کسان پورا کوي.
سومره کارکونانو روپوشتي اسدي نو زیات تر خو دي سره موجود دي او نور چې څوکم میسي نو د نو مئی واقع باندې د بنیاد باندې په اف آی آر کې په پریویس اف آی آرونو کې او ایم پی او د لاندې بوکی نو دا خو پوزیشن دی ټول بل کم حدا پورې چې د نو مئی تعلق ته نو څوکم چې د حکومت په نظر کې د جیل لای کی نو بس هغه د نو مئی پیو کیس کولو کیس ته بس رجسٹر کې ولر نو ملي کې هغه کې اف آی آر کې پولیس کې.
د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتاری پر ضد د مئی په نهمه د خیبر پختونخوا به شمول د ملک پټولو خارونو کې د پاکستان تحریک انصاف کارکونکو احتجاجونه کړیو. د پولیسو په وینا چې مظاهرچیانو ځینی حکومتي ودانو ته اورونه چولیو او املاکو ته زیان رسولیو چې پکې و کسان مړه شوي هم وو. د پیښور های کورټ وکیل سیف الله محب کاکا خیل مشال ریډیو ته ویل چې په کومو مقدمو کې د کسان نمونه رستو واچول شي نو هغه مقدمه کمزوري وي.
لکه خدا خو ما مر لوټین کې نه وی چې لکه ان نون کسانو لکه رډه زنه من لوکړي نو ځکه ان نون بیا چې نو پکې نور کسان هم پکې ور واچي نو دا بدی به کوټل شي په دې کې کیسونه دي.
د صوبایي کورونو چارو محکمې د شمیرو ترمخه په نهم مئی کې نیولې شوې 214 کسانو د گرفتاری نړواندي او 1118 کسانو د گرفتاری رستو ضمانت کړی دي او 109 کسان د صوبې په مختلف جیلونو کې دي. د خیبر پښتونخوا د نگران حکومت ویان فیروز جمال کاکا خیل مشال ریډیو ته ویل چې د نهم مئی په پیښو کې د ککړو کسانو د شناخت کار یې نادرا ادارې ته ورکړي او چې څنګه یې شناخت کیږي پولیس به گرفتاری وي. د کورونو چارو اداره وایي چې د خیبر پختونخوا پولیس ته اوس هم د نهم مئی په پیښو کې تر ټولو زیات د دیرنا 15,118 د بلونه 1,103 په شمول د نورو صوبونه هم ککړ کسان مطلوب دي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
سیاسي ګوندونه وایي که حکومت د نوي سرچمیرنې په بنیاد راتلونکي پارلماني ټاکنې ونه کړي نو پر ضد به احتجاج کوي او عدالت ته به هم ځي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثناءالله او نورو حکومتي چارواکو ویلي چې د 2023 کال د سرچمیرنو سرکاري حکمنامه به نه جاري کوي. بلخوا د سرچمیرنې وفاقي اداره وایي چې د سرچمیرنې عمل به زر مکمل شي او د جولای پر 1 به حکومت ته حواله کړي، خو انتخاباتي کمیشن وایي چې د نوې سرچمیرنې په بنیاد د رای ورکونکو فهرستونه او حلقه بندی به د څلورونه تر شپږو میاشتو پورې وخت والی، خو حکومت وایي چې موجوده حکومت به د اگست په میاشت کې واک نگران حکومتونو ته سپاري. نور حکومتونو ته سپاري چې له آئین د مخه به په نوي ورځو کې ټاکنې کوي. نور حال له مجید بابره.
په کراچۍ کې سیاسي ګوندونه وایي چې د 2018 کال د مردم شمارې او حلقه بندیانو په بنیاد ورته راتلونکي پارلماني ټاکنې منځوري نه دي. د جولای پر 13مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د جماعت اسلامي د کراچۍ مشر ډاکټر حافظ نعیم الرحمن وویل چې د زړې مردم شمارې په بنیاد د ټاکنو د فیصلې پر ضد به عدالت ته ځي.
مونږ به عدالت ته ځو. مونږ خو له کلونو راهیسې غوښتنه کوو چې حتی د 2018 کال سرشمیرنه دي هم بیا وشي. خدای موجوده واکدارانو هغه سرشمیرنې منظور کړې او په دغه پریکړه کې متحده قومي مومنت هم شامل وو. مخکنی حکومت په 2018 کال کې پریکړه کړې و چې مردم شماری دې بیا وشي. خدای دې اوس 2023 کال دی. نو د پاکستان د شماریاتو اداره او نورې حکومتي ادارې ولې خپل دنده نه ترسره کوي؟
د جماعت اسلامی ترڅنګ د حکومت اتحادی ګوند متحد قومي مومنت هم نوې ټاکنې د 2018 کال د مردم شمارې لاندې منلو ته تیار نه دی. د جولای پر 18مه په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د حکومت د اتحادی ګوند متحد قومي مومنت مشر ډاکټر خالد مقبول صدیقی وویل
که په زړه مردم شمارې ټاکنې وشوي نو مشتبه بالکل قبول نه وي. مش رنو او کره ټاکنو ته قابل قبول ټاکنی وایو او که څوک په وخت د ټاکنو نه کولو او د ټاکنو نه د تیښتې لپاره غلی لارې لټوي نو دا به د قبولیت وړ نه وي.
دا په داسې حال کې دا چې د جولای پر 18مه د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله وویل چې حکومت د 2018 کال د مردم شمارې په بنیاد د ټاکنو کولو پریکړه کړې ده.
ټاکنې به د زړې مردم شمارې او حلقه بندیانو په بنیاد کې حکومت دا پریکړه هم کړې ده چې نوي سرشمیرنې د منځوري سرکاري حکمنامه به نه جاری کوي او چې کله د موجوده حکومت موده پوره شي او د اسمبلیانو د ماتولو پریکړه وشي نو د ټاکنو کمیشن به بیا پابند وي چې د زړو حلقه بندیانو او سرشمیرنې په بنیاد ټاکنې وکړي.
خود سر او کور شمیرنې د اداري چیف کمشنر ډاکټر نعیم مظفر د جولای پر 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د سر شمیرنې د عمل د کره کتنې او ترتیب کولو نه پس به د جولای پر 1.5مه دا ریکارډ حکومت ته حواله کوي.
هم ان شاء الله رکھیں 27 یا 28
موږ به د جولای تر 28مه یا 23مه پورې د ټول ریکارډ مرتب کولو کار مکمل کړو. بیا به دا ریکارډ د حکومت متعلقه وزارت سره شریک دا بیا د حکومت اختیار دی چې هغه یې پاړه سپریکړه کوي. دا مهال د پاکستان آبادی د 25 کروڑ نه اوړېدلې ده. د جولای پر 19مه به زموږ فیلډ کار مکمل شي او بیا به حکومت سره شریکو.
د پاکستان د عین لمخه چې کله هم سرشمیرنه مکمل شي نو هغه ریکارډ بیا حکومت د رسمي منظوري لپاره د مشترکه مفاداتو د کونسل غونډې ته وړاندې کوي او دغه منظوري نه پس بیا د ټاکنو کمیشن په دې بنیاد نوي ووټر فهرستونه او انتخابي حلقه بندي کوي. خو د انتخاباتي کمیشن یو چارواکي سهیل احمد د جولای پر 13مه مشال لیدو ته وویل چې د نوو مردم شمارې د رسمي منظوري نه پس د حلقه بندیانو او د رای ورکوونکو فهرستونو مرتب کولو لپاره د سلورو نه تر شپږو میاشتو پوری وخته ضرورت وی.
لکه فلال خو چې کوم لغوی کنه دی په 2023 جنوري کې کوم نوټیفای کړی دا حلقه بندي نو دا څه خو موږ سره چې کوم نوټیفیکیشن اعلان یې جاری شوی دا نو دا غیر بنیاد باندې بچی کې الیکشن کمیشن چې کوم دغه دی باقي خو د بیا د بره فیصلې دي چې لري تاسو څنګه وی نو کې دی چې بدلې دي چې په لکه ان دا چې کوم سره موجوده حالت ته د خلکو
تردا محال معلومه نه ده چې موجوده اسمبلی به کله ماتیږي او کله به نگران حکومتونه واک راځي. خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تیرونه قوم ته په خپل وینا کې ویلی وو چې د اگست په میاشت کې به واک نگران حکومت ته وسپاري چې په ملک کې ټاکنې وکړي.
د مجید بابر ریپورت موردی څو ورځې لمخه د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په افغانستان کې د طالبان په حکومت نیوکه کړې وی چې د دوه د سولې تړون په سمتوګه ناملي کوي. خو د طالبان ویاند په دې اړه ویلول چې د دوه تړون یې له امریکا سره کړې دی. لدی ورسته د جولای پر 18مه د فوج په غونډه کې وویل سو چې په گاونډي هیواد کې د ټي ټي پی خوندي ځایونه او جديد وسیله پاکستان کې ناامنۍ وجدي. پاکستان کې څوډونکو په دې اندي چې دا ډول بیانونه به د پاکستان او د افغان طالبان حکومت ترمنځ اړیکې خرابولای شي. دوی ویلي چې باید دواړه د خبرو اترو لاري خپل کړی او د بیانونو پر ځای د امنیتي مسلو حل راوباسي. په دې اړه د انیسا اجمل ریپورت اورو.
په خیبر پختونخوا کې یو شمېر سیډونکو وایي چې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت لاړخه د امنیتي حالاتو په اړه بیلابیل بیانونه د دواړو لورو ترمنځ اړیکې ترنګلې کولی شي. سیډونکو دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې د جولای په 18مه د پاکستان پوسټ په غونډه کې ویلي شوی چې په ګاونډي هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو ته برابر خوندي ځایونه او جدیدی وسلې په پاکستان کې د نامنې مهمې وجې دي. که څه هم پوسټ د ګاونډي هیواد نوم نه دی یاد کړی، خو د پوسټ مشر جنرال آسم منیر سور ورځې وړاندې ادا کړې وه چې د تحریک طالبان پاکستان پټن ځایونه په افغانستان کې دي. لدی وړاندې د دفاع وزیر خواجه آصف هم د جولای په 15مه په ټویټر لیکلی چې افغانستان د ګاونډي هیواد په توګه خپلې ذمہواري نه پوره کوي او نه هم د دوه سولې تړون عملی کوي. خو د خواجه آصف د سرګندونو په جواب کې د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بی بی سی ته ویلي چې د سولې تړون یې له پاکستان سره نه بلکې امریکا سره کړی و. په دې اړه د پاکستان پخانی سفارتکار ایاز وزیر د جولای په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان فوج، حکومت او په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید له دا ډول بیانونو ډډه وکړي، ځکه چې دا به هغو عناصرو او هیوادونو ته د مداخلت لا نورې موقع په لاس ورکړي چې د پاکستان او افغانستان حالات خرابول غواړي.
دا بیان چې دوی کړی دي د دوړو اړخونو نه دا لک سخت دي. دا هغوی هم څه حد پورې نامناسب بیان دی چې کابل نه وایي چې مونږ خو اګریمنټ د امریکا سره کړی دی، پاکستان په دې کې څه کار دی؟ خو اګریمنټ چې کوم شوی دی چې د افغانستان خاوره بعد د امریکا په شمول دا یو هیواد خلاف هم نه استعمالیږي، نو که پاکستان دا تور په افغانستان لګوي نو په هغه کې به شاید څه وزن وي چې کوم ته تقویت د طالبانو یو څو ورځې مخکې بیان خپل ورکوي چې دوی ووایي چې مونږ د ٹی ٹی پی څه درې سوه کورونه یا خلک پولې د خوانه لره کړل، کندوز شمال طرف ته مو وړي دي، هلته ما آباد کړي دي چې هغوی پاکستان ته نقصان نشي ورکولی. نو دا خو په خپل ځان دوی خپله گواهی کړې ده چې خلک شته، نو چې شته
خود طالبانو ویان سبیح الله مجاهد د جولای په 15مه مشال ریډیو ته پاستولی غږیز پیغام کې دا هم ویلی وو چې افغان طالبان د جنگونو له زیانونو خبر دي او نه غواړي چې بل چاته دغه زیانونه ورسوي. هغه زیاته کړې وه چې د افغانستان خاوره به د ایس هیواد پر ضد نه کاریږي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر د جولای په 18مه د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان لخوا د افغانستان په حق له د بیانونو لړکی واسي دومره ویل، امریکا دا باور لري چې دا د طالبانو ذمہواري ده چې د وسلوالو بریدونو لپاره د افغانستان خوره د پټنځای په توګه د استعمالیدو مخنیوي وکړي. د پاکستان فوج او دفاع وزیر لخوا په هیواد کې د نامنې او د ګاونډي هیواد په اړه د بیانونو په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې د جولای په 18مه په میرالی کې په امنیتي پوستا او د جولای په 12مه په ژوب کې په پوځي چاوڼې بریدونه وشو چې پکې یو شمېر امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. د شوب د پیخې ذمہواري تحریک جهاد پاکستان منلې وه. له دې وړاندې هم په خیبر پختونخوا بلوچستان کې په امنیتي سرتیرو بریدونه شوي دي چې پکې د یو شمېر بریدونو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په پیښور کې سیډونکو اجاز خټک وایي چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته پاکستان دا هیله لرله چې هغوی به تحریک طالبان پاکستان کنټرول کړي، خو دا امیدونه پوره نه شو. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د نامنې پړه دغه هیواد او د افغانستان د یو بل پر ضد بیانونه به د دواړو خواوو اړیکې اغېزمنې کړي.
هلته کې طالبان افغان طالبان په زور باندې حکومت ترلاسه کړي، نو دا دلته طالبان به انکرج شي افغان طالبانو ٹی ٹی پی تعلق ٹی ٹی پی افغانستان کے افغان طالبان افغان طالبان پاکستان کا والا ما دا خیال لے چی دا بوزگوز حالات جوری گی سمرا پاکستان پریشر ایسی شی سمرا غی دی پاکستان خبر منلو تا تیار دی و ما تا دی که کافی مسئلہ قائدہ دی پاکستان او دی طالبان و تعلق خراب اولے ہم شی کافی حد پوری
کسا ہم دا پاکستان فوج پا وار وار ویلی چی پا خو بدو طالبانو کی اس توپیر نلری او دا طول وسلوالو خلاف کار روایانی کبی، خو پا پی خبر کی خبریال شمیم شاہد وائی چی دا پاکستان دا وسلوالو پڑا پا پالیسیو کی یو والی نشتا. نوموړي زیاته کړه چې تر څو د خو بدو طالبانو ترمنځ فرق نوی ختم شوی تر هغه به دا ډول بیانونه ورکول کیږي.
دا قسمه تورونه لګول په یو بل باندې نو دا خو خنه دي. طالبان حکومت پر اوستو کې د پاکستان یو ډیر غټ مهم کردار و. د پاکستان د بد مرغه د پاکستان پالیسۍ چې کوم دي هغه ترهګرو په حق لا صحیح نه دي. او زه دا وایم چې په افغانستان کې کم طالبان دي نو هغه بل څوک نه دي. هغه هم د دې طالبانو دا یو طالبان دي کوم مولا محمد عمر خپل امیر المؤمنین ګڼي او صاحب الله ګڼي. نو زما اندازه دار چې د پاکستان ته پکار دي چې هغه خپل پالیسی لګه صحیح کړي. اوس هم که د پاکستان ځنګي چارواکي دا ګڼي چې طالبان د دې لاسپوس دي نو زما اندازه ده چې دې سره مسلې نورې خرابېږي.
طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې حکومت په زوره ونیو. تر هغه مخکې افغان چارواکو تور پورې کاوه چې پاکستان له طالبانو سره په افغانستان کې د ترګرۍ لپاره ملاتړ کوي. اسلام آباد د تورونه بې بنیاده بللی او ویلي دي چې په طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي.
د انیسا اجمل رپورټ مو اوریدي او سم د خبرونو لنډیز تراورو ځکه چې د خبرو خبرونه نیمای ته راغلي. د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ فعالان حنیف پښتون او فهیم وزیر وکیل وایي چې هغه تر څلور کال باندې وروسته له زندانه خوشې شوی دی. عرفان پیرزاده نن مشال لیډو ته وویل چې د عدالت نن د بنو قاضي پراغوي لګیدلی تورونه ناسمه وبلل او د بریکولو حکم وکړ. د سند حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ د کراچي څنګه د مشر په ګډون یو لس کسان ولې او د یوې مشت لپاره د جکاوابات جیل ته لښولي. د سند کورنی چار وزارت یو چارواکي پرون د نوم نشو د پچرت مشالې دی ټول چې د غورزنګ د کراچي د مشر نورلا ترين په ګډون یې په یو لس کسانو د دې انټرولاندې مقدمه درج کړې دي. پولیس وای په سواد کې د پاکستان تحریک انصاف دوه مخکښانې په عدالت کې د حاضرۍ پر وخت نیولې دي. د منګورو پولیسو مشر ډي اس پي امجد علي نن مشاله دي ټول چې د پی ټي آی د منګوري شاروال شاهد علي خان او د ملکن ډیویژن څخه د خیبر پښتونخوا قاسم پوخانی غړي فضل حکیم گرفتار شوی دي. په پاکستان کې یو څل او 50 پوهنتونونه کالجونه او تعلیمي ادارې غیر قانوني ګرځول شوی. ایوا د لوړو زده کړو کمیشن نن دا خبره پر خپل ویب پاڼه لیکلې او په هند کې د شل لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو د ټولنې G20 د مالی وزیرانو او مرکزی بانکونو د مشرانو غونډه د یوکرين جګړې په اړه د اختلافاتو له کبره به له موافقې پای ته رسیدلې. تاسو مشال ریډیو ریا وسم د خبرونی دومي نیمای ته راغلو. په دومي نیمای کې درته د سمد شبنم ریپورت ورستاورو. اولر کې به لاړ شو د بل ریپورت ته چې هغه نړیوال دی. د نړیوال بانک په شروای چې د بیوزلو او شتمنو هیوادونو ترمنځ واټن په مخ ودی نړی کې د بیوزلۍ له زیاتېدو سره مرسته کوي. دا څرګندونې نن د شلو پرمختللو هیوادونو یا جی شل ډلې د مالی چارو د مشرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وشوې. د جی شل ډلې غونډې داسې مهال جوړې شوې چې روس د تور سمندرګي له لارې د یوکرين د غلې د صادراتو تړون لغوه کړي او دا ویره په زیاتېدو ده چې شاید دا پریکړه به د نړۍ بیوزل خلک ډېر اغیزمن کړي. په دې اړه د احمد تکل رپورټ اورو.
د نړیوال بانک نوی مشر اجی بنگاوی د نړی د شتمنو او بیوزلو هیوادونو ترمنز زیاتیدونکو واټن د غواخ رامنځته کوي چې په مخ پر ودی هیوادونو کې بیوزلی لا زیاته شي. په هند کې زیږیدلی بنگا چې د متحده ایالاتونو تابعیت لري او د ولسمشر جو بایدن لخوا معرفي شوی، 13 میلادي میاشت د نړیوال بانک د مشر په توګه دنده پیل کړه. نو موري نن د جی شل ډلې د غړو هیوادونو د مالیه د وزیرانو او د مرکزی بانکونو د مشرانو غونډې ته وویل د ویریږي چې د پرمختګ د سوکوالي لکبله به نړیوال اقتصاد له خطر سره مخامخ شي. اجی بنگا د هند د ګجرات ایالت په ګاندی نگر ښار کې د دوه ورځنۍ غونډې ته چې نن پای ته ورسیده د وینا پر مهال وویل هغه څه چې د هر شپه په اړه فکر کوي هغه به باوري ده چې د ځمکې د شمال او جنوب ترمنځ په خاموشي سره واټن زیاتوي. هغه زیاته کړه چې د جنوبي نیم کره محرومیت د درک وړ دی ځکه د پوینا په ډیرو برخو کې د شمالي نیم کره د سوکالی لویا برخه جنوب پرې کوي. د نړیوال بانک مشر وویل بیوزلي هیوادونه اندېښنه لري چې سرچینې ښایي د دوی پر ځای د اوکراین بیا رغونې ته ځانګړي شي. داسې انګیري چې د انرژي اړوند مقررات پر ټولو یو شان نه تطبیقیږي او ویره لري چې د بیوزلۍ منګولې به د یو بل نسل پر ستوني خښیوي. د نړۍ ډیری هیوادونه هڅه کوي چې د کووید 19 د وبا او د اوکراین د جګړې لغبرګو اقتصادي زیانونو ځانونه وژغوري. د جګړې په نړۍ کې د سونګ توکو او خوراکي موادو بیې په بیساري ډول لوړې کړې. په عین حال کې د چاپیریال اغیزو هم د ځینو بېوزلو هیوادونو اقتصاد سخت ځپلی دی. د جیشل غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې روسیې پرون د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو د تړون له تمدید څخه ډډه وکړه. د اقدام د ملګرو ملتونو سخت انتقاد وپاروه، ځکه د سازمان مخکې هم خبرداری ورکړی و چې د ماسکاو د دې پریکړې زیان به د نړۍ تر ټولو بېوزلي خلک وګالي. د جرمنی د مرکزی بانک مشر یواخیم ناګل فرانس پریس خبری آژانس ته وویل دوی په دې غونډه کې پر دې هم بحث وکړ چې څنګه بل زیانګالو هیوادونو سره مرسته کوي. غزیات کړ چې د ډیرو هیوادونو لپاره دا اقدام عجیب ښکارا شو او روسیه یې لدې کبل ګرم او بلله.
د احمد تکل ریپورت اوریدل. اوسم یو ریپورت د افغانستان په اړه به ورسته بلوچستان ته ځو، جنوبي وزیرستان، هنګو او نور سیمو په اړه به ریپورتونه درته ولرو. د پاکستان کالداري یا روپی بے ثباتی کندهار کې خلک او کاروباران وایي چې زیان ورالول دي. د کندهار اوسیدونکو او کاروباران حزیتوي ته جنوبي حوزې د نور ولایتونو په څیر کندهار کې تر افغاني په پاکستانی روپی زیات راکړه ورکړه تر سره کیږي، چې د دوی په نال دی وجه زخه د دوی کاروبار چې دی تا اغیزمن سوی دی. بلخوا طالبان د حکومت چارواکي وایي د افغاني د ترویج لپاره هڅه کوي. نور تفصيل د پدې ریپورت کې.
کندهار کې د خوراکي توکو په شمول د ډیرو نورو توکو زیات راکړه ورکړه په پاکستاني کالدارو کېږي. عبدالرزاق له کلون رئیسی کندهار ښار کې خوراکي توکي پلوري. دی وایي په دې وروستیو کې د کالداري بې ثباتۍ کاروبار ته زیان اړولی او مخکې رانیول سوي توکي تاوان ورته کوي. هغه د طالبانو له سرپرست حکومت غوښتنه کوي تر څو په هیواد کې دننه په کالدارو راکړه ورکړه بنده او پر ځای سوداګرو او عوامو خلکو ته نوي افغاني بانک نوټونه وویشي.
کالدار خو نن سبا زیاته پروډکشن ته کیږي، پر یو ان را ولاره مقصد ټول کاربارونه یا په ډالرو دي یا په کالدار دي. نو چې موږ یو ډالر انیسو په کالدارو زیات هوان نو که پورته سي یوښته سي په دوه حکومت زیات هوان سي بعد پر اول ولاري بیا کاربارونه سميږي. مقصد شی اوس پلاسی چې کالدار پس یو څه دسی یو په دوه مت زیاته ضربه کوي نو په دې خاطر به کالدار زیات تاوان رسوي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو بسم الله او حضرت محمد وای د پاکستانی کالدارو چله شاو دغه بهرنی کرنسی به ثباتي نه یوازې کاروباریان او سوداګر زیانمن کړي بلکې عام خلکو ته هم زیان اړولي.
هلمند ولایت کندهار د ولایت روزګان د دې ټول سرمایه کالدار دي. ډېر خلک توانسته خصوصا زه خپل ډېر توانسته وایم ما ته کالدار پرتی افغاني را باندې ورسي یا ډالر را باندې ورسي.
دا کالدار او ما دکاندارانو تم توانونه رسول دي، جنسونه ډېر ګران نیولې او دغه سرافان تم توانونه رسول دي. نو موږ غواړو چې دغه کالدار باندې سی وای یو مخ افغاني سی وای باره به دغه کالدار او توانوت خبر داد کندارانو او سرافان ټول اخلاص وای او تر دوی دواړو بیا ډیر تاثیر پر عام خلکو باندې ستوي دی.
بل خو د کندهار د سرافانو د اتحادیه مسولین وایي د افغانوی کمش د دې سبب سوی تر څو د کندهار په بازارونو کې د پاکستانی کالدارو چلش زیات سي. کندهار کې د سرافانو د اتحادیه مشر حاجی قندی آغا وایي د طالبانو حکومت باید د پاکستانی کالدارو د مخنیوي لپاره خلکو ته په زیاته کچه افغانۍ ورکړي تر څو هغوی په خپله د افغانیو کارونې ته مخه کړي.
د پاکستان اقتصادي وضعیت برابر نه دی، نو د دې اثر د ډالرو په مقابل کې ډیر خراب شوی دی. نو دا چې موږ اولس هم پاکستانی کالداري ډیر ساتي او په دې باندې راکړه ورکړه کوي، نو طبعا موږ اولس تم ډیر تاوان رسولی دي. هم روزه د تاوان سره مخامخ دي. ریټونه نه ورته معلومیږي چې دکانداران په بازار کې د خلکو سره راکړه ورکړه کوي، نو دی هر نرخ چې ورته وایي یا دکاندار تاواني یا د اولس سړی تاواني. او د ټولو ښه خبره دا ده چې په خپل ملي هویت افغانۍ باندې خپل راکړه ورکړه وکړي، نو به دی ان شاء الله د نقصان څخه خلاص شي.
بلخوا د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د افغانۍ د ترویج په هڅه کې دي. د کندهار د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس انعام الله سمنګانی وایي یو شمیر بانک نوټونه چاپ شوي او هڅه کیږي ترڅو د غنیوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې شي.
کوشش دا ده چې باید ټوله راکړه او ورکړه د نورو بهرنیو اسعارو په ځای باندې یوازې او یوازې په افغاني کرنسی وشي، او ان شاء الله چې په راتلونکي کې به یوازې افغاني کرنسی په کندهار او په ټول هیواد کې چلیږي.
د کندهار په شمول د افغانستان په درو نورو جنوبي ولایتونو، هلمند، زابل او روزګان کې هم لکلون رئیسی په پاکستانی کالدارو په زیاته کچه راکړه ورکړه تر سره کیږي. د تیر جمهوریت پر مهال څو ځله چارواکو د دغه کرنسی د راکړې ورکړې د مخنیوي لپاره هڅې وکړې، خو دغه هڅې تر ډیره سمبولیکې او کومه پایله یې ورنکړه.
او سم افغانستان زو پښینته د بلوچستان په پښتون مشته سیمه پښین کې ل یو لسم مه او بخشي دی لسم جولای ځخه د آل پیرامیډیکل سټاف فیډریشن په نوم د روغتیا پالانو اتحادیه د احتجاج په توګه پر لټوالي او د یادې سیمې د روغتیا مشر ځخه غنی غشتن لري چې پکې دوی د نوکری مستقل کېدل او دوی ته د کورونا او په وخت کې د کار پیسې ورکول هم شامل دي. د پښین د روغتیا څنګه مشر ډاکټر سلطان مسخیل پرون مشالې ته وویل چې پرلت والی په خپل غشتونو په هولي او دغه په خبره چې پرلت والی اختیار بی ځایه کارول غواړي، بلخوا پرلت والی کې غشتنی ونه منسوي نو دوی به خپل احتجاج نور هم وغځوي. په دې اړه د مشالې خبريال سمت شبنم رپورت را لېږلی.
د پښین سیمې د آل پیرامیډیکل سټاف فیډریشن په نوم د روغتیا پالانو اتحادیه د یادې سیمې د روغتیا څانګې ودانۍ کې د نن پرلت ولې او د پښین د روغتیا څانګې د مشر څخه غني غوښتنې لري. د پرلت مال د روغتیا پالانو اتحادیه مشر فضلامان کاکړ مشالې ته د خپل غوښتنو په اړه وویل:
مین غشتنه د کرونا د پیسو ادایګي د دویم داد چې سنټرانو کې د ولارسي پسند او ناپسند په بنیاد باندې د هیلث امپلایز ازری او غیر ازری لګي او لاغه سره په پولیو کې شته. یونین کونسل انچارجان دي یا منیجمنت افسران دي چې کمال کوان لوس 15 کال کلو سکار کوي په دې نه جوړي خلاف ډیر مبارزه کړی د جهاد یې کړی دي. نو د غواړي د خلکو د خوشنودي لپاره د غزاړه ټیمان چینج کی، چونکی د WHO یا د نیپ انډیکیټر دا دي چې سو سینیئر سړی وي، سو سینیئر کار کړی وي، کمیونټی ته ایکسپټ ټیبل وی، سماجی اړخ لري، سیاسي اړخ لري او کمیونټي یونین کونسل باونډري اگر دور معلوم وي نو هغه د دې یونین کونسل منیجمنت افیسر جوړېدل شي. او پنځم ایشو دا ده چې به سنټرال لوکې می دوا یانې دي د والکان ته باید کرایې ملو سي د ترانسپورټیشن په مټ خپل پیسې راځي.
د روغتیا پالانو د کوټي اتحادیه د پښین د روغتیا پالانو د غشتونو ملاتړ کړی. په دې اړه د کوټي اتحادیه مشر محمد قاسم کاکړ مشالېډو ته وویل:
مژ د ډیسټریک کوټي د ضلع کابینه دا فیصله کړې ده چې مژ په هر صورت باندې ضلع پښین پیرامیډیکل سټاف په جاهز حقوق باندې سره کم تحریک چې مژ مرګرو شروع کړی د خپل حق لپاره او د خپل حقوق لپاره. مژ دا حق دی چې مژ مرګري مژ پیرامیډیکل سټاف سرو غرمو او په کورو په غلي کې د کووېډ خلاف ګرځل هغه ویکسینیشن یې کوي داغه پر حق باندې ډاکا چول مژ هیڅ چاته اجازه نه ورکو. نو کچېری مژ دا مطالبه منظور نه سي نو مژ دا پیسلا کړی دا احتجاج وسیکو په کوټه کې د پښین د سپورت لپاره احتجاج شروع کو.
د پښین د روغتیا څنګ مشر ډاکټر سلطان مسخیل مشالېډو تول چې په تیر شپه ژمیشت کې چې د کورونا او با په وخت کې کوم روغتیا پالانو کار کړی هغه ته بخپلی پیسې ورکول کیږي. د روغتیا پالانو یو غوښتنه ده هم چې بیلابیل انجوز د دوی په کار کې لاس وهنه کوي. د دې خبرې په جواب کې ډاکټر سلطان وویل چې دوی ته ګڼ شمیر دارو یا دواوی بیلابیل انجوز ورکوي. دغه خبره چې هغه به خپل ځمواري تر سره کوي او خپل پلټنی بکوي. هغه زیاته کړه چې د روغتیا پالانو اتحادیه زما اختیار بیا ځای کارول غواړي.
د دوی 15 پښ نوکټیوی ماور صحیح کړی دی. دوی څه کوم تحفظاتو چې د سر نه په خلاصې دی ما دای سمجاو کی با قاعده چې دا مو په دې کړی دی، دا مو په دې شي کړی دی، دا مو په دې شي کړی دی. زه ډیسټریکټ چلوم، زه لاس کسان خوشاله نسم ساتلای. یو زما تحفظات د دې چو څه کوم اختیارات دی کته ډیوټل نه راتلی زه به خامخا ستا ایکسپلینیشن کوم. یو غلط کار زکه ته نم نسم کول. د دوی تحفظات مورسی کړی دي. زما مدا یو خبر ورته کړی د ډی ایچ او اختیارات د ډی ایچ او سره دی بوجه د دې زما خپل ټی وارس زبدا کار خامخا کوم. کته غیر ازروی زبدا خامخا کوم. پاتو سو کده یو چاتن خا کاټ سوی دی یا بند سوی دی دا زنسم کاټولای. ز د لیست راوخم ډی ایچ ایم سی د میاست میاست یو میټینګز موږ کړی هغه ته زولم. هغه کې د ډی ایچ ایم سی چیرمن سی کوم دی ډیسټریک هیلث کمیټي چیرمن سی دی هغه دی ډیپټی کمشنر هغه زنک سم کولای نظم اختیار دی کوم زړه وغواړي زه نسم کولای.
د روختیا پالانو او د پشین د روختیا څنګه د مشر ترمن څو زله خبري سوي خو پایله نه دور کړي. بلخوا روختیا پالان وایي ک غشتنی و نه منل سي نو دی بخپل احتجاج نورم سخت کړي. سمت شبنم مشال ریډیو پشین.
او زو جنوبی وزیرستان ته. د جنوبی وزیرستان کوزی ضلع تاجران وایي چې له افغانستان سره د انګور اډې سره د لاره د دوی لپاره په پوره ډول خلاصه او سوداګرو ته د سهولتونو ورکړل سي. ځای سوداګر وایي چې پر لاره د سهولتونو د نشټوالي له وجې کاروبار هم د نشټ برابر دی او د تګ راتک پر وخت مشکلات لري. بلخوا جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین مشال ډیو ته ویلي چې د ځای تاجرانو د ستونزو د هواري لپاره به د اړوند چارواکو سره خبرې کوي. په دې اړه تفصیل له اشتیاق مسید اورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع تاجرونو ویایي چې حکومتي چارواکي دوی ته د انګور اډا سرحدي دروازې بنې اسونتیاوي نویر کوي چې په واجه یې په دا لار کاروبار په نشت برابر شوی دی. په دغې برعکس د سویلی وزیرستان چیمبر آف کامرس مشر مقرب خان مشال ریډیو ته ویایي
مشکلات ای په بارډر باندې چې د میش د بارډر چکیم ترمینل د ایران نشتا بل د افغانستان دی طرفه د پاکستان دی طرفه د دوی سره حکومت دی طرفه په د انګور اډا بارډر باندې بالکل سہولت نشتا دی. ډیر خلک په سوتو دی رښتنا اوت کړو بری.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو بل تاجر سیف الرحمن ویایي چې د حکومتي چارواکیو بے غوري په واجه د سیمې تاجرونو خپل کاروبار نورې ضلع ته منتقل کړای دی.
مشال
ریڈیو چی دی سویلی وزیرستان لوور ضلع تاجرون غشتنے دی سویلی وزیرستان نا دی قومی اسمبلی نمائندہ او دی سیفران سٹینڈنگ کمیٹی مشر مولانا جمال الدین مخی تاکشے شوے آغوی پا زاوب کشے وویل
جنوبی وزیرستان شے دے لویر دی یا اپر دی ادھر چکی میں دے افغانستان سرا دے تجارتی آڑی کی دی یا دے تاکی ما نقصان رسی گی دن پا دی حوالا سرا خمی جو تو اورا پا اسی پیش خبرہ کری دو او دا یو بادر دا چے دا آغا دے 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 تجارت پورا یو اصاریا دو زا خبال سکند سپران مشنون دی این شرا دالا زو دیتا دے دے گی تجارون اولا خبرہ ډېر زر ور ورساوه دا د چینا یو وخت جوړ کو او دا علاقه تر خلک نه خپل ستونزه وروي بیا دې دا کولو کوشش وکړي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع تاجرونو د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ملک نورې سرحدي لارو بنې کیمې اسونتیاوي حکومت تاجرونو ته ورکړی دي. د افغانستان سره په انګور اډا سرحدي لار بنې دا هم تاجرونو ته دا اسونتیاوي زر ورکړای شي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
له جنوبی وزیرستانه هنګو ته ځو. د خیبر پښتونخوا د هنګو ضلع خلک په سرکاري روغتونونو کې د اسانتیاو له نشوالي سره ټکوي. دوی وایي د هسپتالونو ایکسرې او الټرا ساؤنډ مشینونه کار نه کوي. د سیمې فعالان او د بلدیاتي حکومت منتخب غړي له حکومت غواړي دا ستونزه ورته حل کړي. بلخوا د هنګو د سرکاري روغتون یو مسؤل ډاکټر د روغتیايي اسانتیاو د نشټوالي ستونزه مني خو وایي چې د حل لپاره صوبای حکومت باید پیسې جاري کړي. ممتاز بنګش رپورټ لري.
د خبر پښتونخوا هنګو ضلع اوسیدونکي وایي د یاد ضلع لوی او وړه روغتونونه د اسانتیاو د نشټوالي ښکار شوي. کله چې هم دوی د ضلع دوه لوی هسپتالونو ته ورشي نو ورته ویل کیږي چې د ایکسرې او الټرا ساؤنډ مشینونه خراب دي او یا د ایکسرې فلمونه ختم شوي. د هنګو ضلع یو مدني فعال اسد خان مشال ریډیو ته ویلي دوی سره خدا سي هم شوي چې یو مریض یې په ژوبل حالت کې د هنګو لوی روغتون ته بوتلو نو هلته د زخمونو پاکولو لپاره مالوچ هم نه و.
ایکسرې نشته، سرنجونه ورکې نشته، یو سهولت پکې نشته دی. بل ورځې کوم یو کس هغه خودکشي کړې وای بنیامین کې چې کله هغه راولو هغه صفایي لپاره مالوچ یعنی کټن هم نه و. بل د افسوس خبره دی منتخب حکومت چې کوم دی موجوده په کار دی هغه هم د دې فورم بندوباس وکړي. د دې سپتلونو ته هغه شی چې هغه انساني ژوندۍ سره ضروري شاندي هغه بندوباس وشي او چې د کوم ایکسرو والا فلمونه فلم دی ایکسرو والا هغه نشته هغه بندوباس وشي.
د خاروالی کونسل یو غړي او ځایي سیاستوال عبدالوحید اورگزی مشال ریډیو ته ویلي د حیرانتیا خبره دا ده چې د روغتونونو فنډونه او د روزنه ګټه چرته لاړه چې مریضانو ته پکې دومره قدرې اسانتیاوي هم نشته. دوی د حکومتي او اړوند چارواکو نه د روغتونونو حالت سمولو غوښتنه هم کړی ده.
پاګه دې ایکسری مشين خراب ده، پاګه تحصیل هسپتال دې ایکسری مشين خراب ده، الټرا ساؤنڈ د به بس نشتا هریان دې ته د دمر او پیډي پرچې کی وی دمر افړ ملويږي یا غفړ چرته دي خدای پر دې حکومت نه د مرکز حکومت صوبای حکومت نه مو طالبانه چې فوران دې کوم بندوبست د سترو د ترڅو هم دې او ته سب دې فرشي
په اړه مو کله چې د یادې ضلع تر ټولو لوی روغتون یعنی ډیسټریکټ هډکوارټر هسپتال یو مشر ډاکټر ولایت خان سره خبرې وکړې نو دوی مشالې دیو ته ویلي روغتونونو کې د اسانتیاو نشټوالي خبرې سمې دي ځکه چې دوی ته حکومت له اړخه فندونه په وخت ونه رسیدل چې لوجې روغتونونه د اسانتیاو د نشټوالي ښکار شول بل خو ټکي درانو هم ګرانی سیوا کېدو لوجې هسپتالونو ته ایکسرې فلمونه او داسې نور توکي ورکول ایثار کړی دي
مالی بوران دوی جنا هغه یو هم خبر چرانه ورو او دیم خبر ادا ہے کہ کمپلین سپلائی نہ کہ منگور دے کرشی کو چاروں کہ سپلائی ہو گئی اگر وہ کم شے ما دا پو 100 روپے ملے دو ال تک اس ماتا مارکیٹ کی 400 روپے 500 روپے من ملے گی
ہنگو دے خیبر پختونخوا جنوبی ضلع دے چ نہ یواز زئی بلکہ دورگزئی ضلع خلق ہم درملن ل پارا دا یاد ضلع رختونوں تورزی خو اکثر دا دی زئی خلق ہسپتالوں کے دا اسانتیاو دا نشتوالی گلی کوی رستیو کے ہسپتالوں کے دا اسانتیاو نشتوالی پر زد احتجاجوں ہم شوی خود زئی خلق استونز ہوارے نکڑے شوی ممتاز بنگش مشال ریڈیو کوہاٹ
د سوات تحصیل مٹھی منڈل ڈا کلی چرته چې سیلاب د یو کال پورې کېدو وروسته هم ژوند لانه دی بالسوی د تیر کال په سیلابونو کې دغه کلی ته ډیر زیانونه واشته ول او اوسیدونکو وایي چې تر اوسه ژوند او کاروبار عادي حالت ته نه دی راغلی د مشالې ډو خبريال نیازمت خان دغه کلی ته ورغلی له سیلاب سپولو سره خبرې کړي چې د یو سیلاب متاثر کس پر کیسه د رپورت پیل شي
نو دایم ټول سیټ ټکړه خپل بچي او دیمه سیټ ټکړه امو دې سه ولاړو نه شپه یو جړخ شو جړاو شو مارکیټ دې سه چوت کو چې دا مارکیټ نن نه خان پاتې نه
دا سلور 50 کلن جاوید خان یوسف سیغک دې چې د مټي منډل ډاک په بازار کې د 15 روپو په مالیم رستا جوړ کړی شوی دکان کې ناشته او سودا خرڅوي دی وایي چې تیر کال د سیلاب نه وړاندې د منډل ډاک په بازار کې د لوی مارکیټ مالکو چې پکې د ضرورت هر قسمه شایان به خرڅول ورسره سلور تنن پر روزګار هم ول په یو شپه کې سیلاب ته ټول مارکیټ او ورسره کوری ویوړو
ما سي ریزي حساب کړل 5,70,00,000 روپۍ دا ما ریزي حساب کړل نور زیات ته ځکه چې کته کم از کم 30-35,00,000 روپۍ زما ځما کا وړل او دې سي بیا دغه چې نو دا زما الحمدلله زما سره بدرې نوکران دا ما سره وو موټر او گاڑی هر څه سہولیات موجود د وړو سبقونو ته مې سب پروا نه وا مې زه خپل ماشومان دې دغه تر رسوم چې زما د دولونه دي او خو په شو سره سبق وي ډېر بینتي مهنت کوي شپه ورځ هغه دغه سبق سره کاری او جی زمان کا مزاغ ماشومان او دې غم در سره نور مې سپی کرنی
جاوید خان وای چې اوه بچی دي پکې دوه لوریانه او دوه زامن پس دکړو کې ډېر خول لوری په یو لسم جمعات کې ډیر ښه نمبر اغستې وي او دای ارمان وو چې لور به ډاکټر شي او دې پسمانده سیمه کې به د خلکو خدمت کوي خو اوس مالی حالت یې ډیر خراب دی
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی نمک خپل سړی او دغه شان بیا د هغې نه پس میاشت پس په دې موږ پسې راخلاستی او سلور لاکه روپاټکې ورکړل دي او هم داسې ورکړل دي چې دا خلک یې زرې زرې کړی دی او سونه وخی ورکړل دي 15 میاشتې پسې ورکړل دي تیریږي خو دغه احساس سره دی چې خپلو ماشومانو باندې خفه یم ځکه چې دومره پیسې ما سره دا لګنی چې زما د ماشومان تعلیم پاتې کیږي ما خو یېره زما لوڼه دا به اسکول کې استادې په دغه یو شي یا به داسې ډاکټر جوړ شي په خپل ګاډي کې به ما وړې او زه به تالته ولاړو ما خو په آیا پرده کې ما په هغو تعلیم کوو
په سواد کې د سیلاب متاثره خلکو مرستې کوونکي ځایي ټولنه حجره چې د نړیوالې خوراک ادارې WFP په مرسته ځایي خلکو ته روزګار برابروي یو غړی اکرام خان چې متاثره جاوید خان ته ورکوټه شان دکان جوړ کړی وایي چې د سیمې خلک کال 2008 کې ترهګرۍ او بیا کال 2010 کې او تیر کال 2022 کې سیلابونو ډیر متاثر کړي
ترهګرۍ په دی باندې تیر شو دا غټ کټ سیلابونه په دی باندې تیر شو نو دا ټول نفسیاتي شکار شوې دي چې یاره دوی سره ټینشن ده اوس هم دا کلایمیټ چینج نن سبا ډېر یو غټ ایشو ده کومنګ وګورو نو دا خړ چې ده په دې کې دا دومره غټ غټ کاڼي پراته دي دا مخکې په دې کې نو اوس چې ده نو دومره غټ غټ کاڼي راغلي دا کلایمیټ چینج د وجې نه دلته کې چې معمولی بارانوم نشي نه راغنه ډېر غټ سیلاب جوړي شي دوی سره دا یاره کو پر اسمون په دې ځای کې د خپل دکان دوباره جوړ کو او سبا ورځ پاګه بیا سیلاب راشنده به دوباره بیا زمونږ نه خراب کیږي به سي
څه پکار دي
نو پکار خدا دا چې دلته کې حکومت د دې لپاره سکارونو کې دې لپاره
پخی وټی جوړ کی چې دا د دوی د کم دکانونو دی کم روډونو دی کم کورونو دی دا دغه نه محفوظ شي.
د یادې ادارې او مقامی کونسل لخوا راټول شوی معلوماتو تر مخه منډډک کله چې 64000 آبادی لري پکې 13 کال سیلابونو 95 کورونه سلويخ دکانونه او یو سرکاري سکول وړي. دوی وایي چې دا ټول بیا ندی بحال شوی. بلخوا د سوات ډیپټی کمشنر دفتر نه ترلاسه شوی معلوماتو کې ویل شوی چې ټول سوات کې د سرکاري پالیسۍ مطابق وران کورونو متاثرینو ته 1,00,000 او دکانونو ته 2,00,000 روپۍ مرستې ورکړی شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او سم د دې غړي ورستي ریپورت راځو. په کورم کې د خپل منځي شخړو لوجې 15 کلونه مخکې به کور سوي خلک خپل سیمه ته ستنېدل غواړي. د خبر پښتونخوا په بیلابیل سیمه اوسیدونکو د کډوال له حکومت غوښتنه کوي چې په بیا بحالي کې ورسره مرسته وکړي. دوی زیاتوي چې اوس په کورم کې د خپل منځي شخړو د حل خبرې کېږي، خو کلونه مخکې سوي له همدغه جنگونو به کور سوي خلک له هم کډوال دي. په همدې حال کې حکومتي چارواکو ویلي چې دوی سره په اوس وخت کې د کورم هیڅ ثبت یا رېجستر کډوال نشته او د دوی د حساب لمقي 15 کال مخکې به کور سوي خلک په لوسي متستانه سوي. نور تفصيل به د ممتاز بنگش پر ریپورت کې وورو.
د خبر پښتونخوا قبایلی ضلع کورمنه شاوخوا 15 کال مخکې به کور سوي خلکو په حکومت غږ کړي چې د دوی د بحالۍ لپاره د ګمونه پورته کړي. په کال 2001 کې د یادې ضلع په بیلابیلو سیمو کې د قبایلو ترمن ځنخاتو نورسته د زرو نه زیاتو کورنو د هیواد نورو برخو ته کډي کړي وي. به کور سوي کډوالو د کمیټې مشر ملک اتولا د جولای په 15 مشال ډیو ته ویلي باید چې د کورم قبایلو ترمن اوربند په مایده کې د دوی د بحالۍ خبره هم شوي وي. د ویل په ورستیو کې د قبایلو ترمن زدن خطو مخنیوی او د هغوی د بهالۍ لپاره یو ماهیدل لسلیک شی و کوم چې د مری مایدی په نوم یادېږي. د دین ورسته په کال 2012 کې د هغه وخت پولیټیکل ایجنټ په موجودګۍ کې د پړچینار خار مایده شوی. خلاتر اوسه د کورم نه به کور شوی کورنو د بهالۍ د لپاره حکومت سنجیده ګمونه نه دی پورته کړی.
ګورنمنت فردر موسره جرګی مرکی بند کړی دی او موسره خبرې نه کوي. ټیبل ټاک ته هیڅ کوم اهمیت نه ورکړي. او مته پر شینار حکومت دا حالی سچویشن دی او حکومت خبره ده کوم ډیسپلیسمنٹ دی هغه بالکل به مته ته سرخانی ته چولې دی.
د پړچینار ریفارمز کمیټې په نوم د کډوالو د بهلۍ لپاره جوړې کړي شوی یوې کمیټې مخکخ ملک منیر مشارې دی ته ویلي چې به کور شوی خلک د هرې قبېلې یا مسلک سره تعلق لري دا هوی بهلۍ او هغوی ته امن او تحفظ ورکول لوی ارزښت لري.
هغوی بنیادی تور باندې پہچان ورکی هغوی بنیاد ورکیږي هغه د یوې معاشري حساب هغه ننتی تر بتر پرتی دي هغوی ته مختلف مشکلاتو سه پوری دي. هغوی پردی کورونو کې اوسیږي، هغوی په کرایو اوسیږي، هغوی ته تعلیمي مسلې دي.
پړ چنار سره تعلق لرونکي یو مشر او د کورمې ورستۍ جرګې غړي ملک جمیل حسین توري ویلي 13 ورځو کې لسلیک شوی معاهده یوازې په سیمه کې د قبایلو ترمنځ د اوربند لپاره و. هر کله چې جرګه کار پیل کړي نو د ځمکو شخړو سره سره به د بې کوره شوی خلکو لپاره خبره خامخا کیږي. بلخوا د قدرتی آفتونو پر وړاندې د مبارزې صوبای ادارې یا پی ڈی ایم ای ویان احسان دوړ مشال ریډیو ته ویلي د دوی سره د بے کوره شوي خلکو شاوخوا 8,000 کورنۍ ثبت دي چې د شمالي وزیرستان سره تعلق لري. د دې نه علاوه پی ڈی ایم ای سره د نورو سیمو ثبت شوي کډوال نشته. د ده په خبره د کورمې او رګزو او د ځینې نورو سیمو نه بے کوره شوي خلک خپل سیمو ته بیرته ورغلي.
بیا په خصوصي توګه دا 15 چکمه قبایلی سیمه دي چې پکې کورم ضلع کورم دا خیبر دا او رگزای دا نارتا او سوتا دا دینا چې څومره هم کډوال وی هغه کپ قدرتی آفاتو کې وی کپ بشری آفاتو کې وی هغه ټول واپس تللی دي په سرکاري توګه دلته د نارت وزیرستان د چکم آغا خلق دی چې آغا اوسا پوره کډوال دی چې هغه ته اعداد تلا زره ده.
په کال 2001 کې د کورمې په بیلابیلو سیمو کې نخته نورسته در زرو زیاتو کورنو د سیمې نه کډې کړې وي چې تعلق یې د سونی او شیا قبیلو سره وو. دوی غواړي چې حکومت دې نه یوازې دوی د بهالۍ لپاره ګمونه پورته کړي بلکې دوی ته د تحفظ هم ورکړي شي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 1مه د یادې ضلع د بشیرو او ډنډرو قبیلو ترمنځ د ځمکې په شخړه ډزې وشوي. د پیښې نورسته نخته د سیمې نورو برخو ته هم وروغځېدلې او د انتظامی تر مخه نخته کې لګ تر لګه لسته نمره او تر سلو زیات شوبل شوی ول د نختو مخنیوي او پسیمه کې امنیت لپاره د کوهات ډیپټی کمشنر ډاکټر عظمت الله وزیر په مشرۍ کې د کوهات هنګو او د ورغزو د مشرانو جرګه کور مته ورغله او د شپږو ورځو نختو وروسته یې د قبیلو ترمنځ اوربند وکړ او تر یو کال د امن تیګه کې خود کور مته خبر پښتونخوا یو حساسه قبیلی سیمه ده چې شیا او سنی خلک پکې په ګډه ژوند کوي او اکثره پکې د ځمکو او خپل منځي شخړې مسلکي رنگ واخلي چې په سیمه کې د نامنۍ او د مرګ ژوبلې سبب جوړیږي. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوهات.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.